فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 8000 کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګي په شمال کې د خپلو پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلي و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستانه سي. د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړۍ جوپه پرون کلابند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
کورم آباد او مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. د ازادي راډیو سلی سات خبرونه زموږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. شمه لمه کړي واځي د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه نیسو پروګرامونو ته جلا شوې. دا پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو واوري ز درته خو وخت غواړم. الله مو مل شه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځی هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پایل کې خپریږي.
ځاځی صاحب په پیل کې غواړم له تاسو سره لږ زیات آشنا سو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلی، زده کړې مو تر کومه ځایه پورې کړي؟
خامخا لومړی زده کړې چې دی مهاجرتوب وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې په کورمه کې هلته د خلیل صاحب په نوم ولی سوا چې هغه جوړه شوه، نو تر 12 پورې مو هلته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو، انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې، چې دلته د کډوالې په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه یاد کړل. د خپل کارو کې دا کوم اجتماعي کارونه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر وخت یو نوی شی زما مخامخ کېږي، هغه تجربه کوي، نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې زه شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه. ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو پریشانو سره مخامخ کیږي، مختلف مشکلاتو سره مخامخ کیږي، د خلکو نغته تغواړي شي د حل لار پیدا کی، اول خپل پیږي مرسته وسره کوي، خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د شي په اړه معلومات راوخلي، ځان پوي کی بیا تر څو کسره مرسته وکړي. نو دا غل اره ورځ یو تجربه وي مال لپاره.
bale د کار په اړه تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي، له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي؟
ها کار خو چې اول راغلم، اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کولو، تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه، هغوی سره کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنټیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړي وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لس خورېږي چې هغه خلک چې ته شمدا جایزه ورکړل شوې تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو، چې بیا تو زلو زنګ نه وروسته چې پاچا مریض وو نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کومه امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه دی، نو یو دار چې هم خو یو د قدر زیاتیږي په جامعې کې، پیژندل کېږي، یو مسؤلیت دی، او بلدار یو غټ اعتبار دی چې تا باندې کېږي د جامع کې ته کار کوي، نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای دی، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استه بل دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر به ښه.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنۍ زم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدار کم تمه هم زیاتېږي چې ولدا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو. اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نورم په دقت سره نور به کار کوو. که هم د جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون وو د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتر سره پوهیږم چې څنګه یو کډوال راشي او نوی ملک کې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه څنګه احساسوي، هغه د کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو؟ همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره زه راغلی یم داسې مې وکړله او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه، بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم، وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ، موسسه مو خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول، بیا د خلکو پر راتګ سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورور رسولو.
بله همدام د تاسو د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره وه چې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلی. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډېر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن ثمر وینئ؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ووایم ارکاره نه شي کېدی، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې چې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دي، خاصتاً هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړي دي، تقویه کړي دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتاً زما فامیل چې ده، که چېرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځینې وخت پون کوي، ځینې وخت ناوخته راځم، ځینې وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نه شم کولی. که چېرې ما مېرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسېږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه ما هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چې هر وخت مې غږ پې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدار چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتاً په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپله حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلي یو چې دا اتفاق د وجه نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي، همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټوله یو غټه ستونزه وي. زه چې راغلم صحیح ده چې راورسېدم یو داسې ملک ته چې هغه پرمختللی دی، خوندي خو به وم، خو مایوس هم نه لرل. هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښيي، نو دا به زه ډېر ځورولم. نو همدې هېڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې ده. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې، دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپله کمزوري په قوت بدله کړه، ومې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپله تجربه نورو سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپله تجربه نورو سره شریک کړې. او اکثره زه کارونه چې کوم، د خلکو ته چې زه وایم چې راځئ ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولرې، یو ډېر تعلیم دي کړې، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړی وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال، یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایسم اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کومو ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي. تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې، اروپا امریکا ته ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په راځي کې چې اوسېږو، کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغه سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که ته یو کس ډېر هم مالداره شي، ډېر هم ورسېږي، یو کس ته خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یوازېتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړی شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، وموختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپېریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دمګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پایله راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکوه.
دلته ډېره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاسو ژبه یاده کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حل یې اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم، نو ډېر د فشار لاندې هم ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکل لات حل کړی، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل هم داسې، د کار موضوع او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یستو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختی بینی، ستونزی گالی، خو که چیرې یو زړه سوانده لارخون کوي ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغې په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. موږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي، د کار موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې موږ دې وطن کې نو موږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي، موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځاځي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې ما په غزه کې بیا برمنګم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی په وارسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلود د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله نو چې کله دلته راغلم خدای سره زما کور نه و نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ او زما د کور ګرانټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمن شوله ځکه دلته خو تا ته معلومات سره چې د کور ګرانټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمن او دی په خپل زما د کور ګرانټور شو په هغه وخت کې او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کېږي هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه دغه ستونزه وه چې زما سره په هغه وخت کې کړې وه
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي د سکول اپلیکیشن شي کلینیک ته کوم کارونه چې ځاځي صاحب موږ سره کړي وو نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره نورو افغانانو سره اوس موږ کوو دلته
بله تاسو رسما د دولت له خوا نه معاش اخلئ که داسې خیریه کارونه دي
نه نه خیریه کارونه دي ټول هر څه والنټیر دي والنټیر دي کوو
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي
په خپل خوخه په خپل لګښت دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی یو د انګلستان یو څوک نه وای راشي ګمانو کوم چې زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستی وي نو څنګه ځاځي زما سره وکړم دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاميلي راغله په سلهاو افغانان هم دغه ډیره وړوکې خار زمونږ والسال نومي دلته ډیر زیات راغله ځکه چې زمونږ مرکز دی یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استل دی زایم وړوکې ده خو ماشاءالله نو می ډیر فراخه ده نو می ډیر غټ ده
په اخر کې کدار ته وایې چې تاسو خپل مصارف سره قبره کوي د کور کرا باید ورکړي کورنۍ ته ورسیږي دلته مرکز لري تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوي پیسې کومه کوي
زه خپل وړوکه کاروبار لرم زه چې کله اول تل تراغ له مال سال ته ده زما هغه وخت کار نه درلود ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت نه ما تقریبا 15 شپږ میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ زه بس الحمدلله په خپل خوب باندې ولاړم زه شخصا خپل خبره ورته کوم زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دې کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم د تازه میوه د تازه ترکاری کاروبار کوم
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي هغه کار د څوخ کوي بیا
دا خو لکه اکثرت کار کم شته دا زه په ویک داس چې زه دوه درې ورځې وزګار یم زه کار نه لرم نو هغه کم ویک داس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنتیر دی زه خپل مرکز ته ورځم چې هر څه کومه کې سمجه دی وسیګي هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو
دا د تاسو وړیا مرسته افغانانو سره د دې لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه
زمنګ دغه بوړه غونډه مرسته کې ده چې څو کومک کړي ورسره خود دې نه مخکي زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو زما غونډه عبد نور افغانان هم دسه زما نه مخکي هم دلته مرسته کړي دي هم کومکونه کړي دي
قدر من دوستانو په دې حالت کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته لدې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسو تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
په سلامونه مول آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موستې په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو کمو په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خون کې مقتد د بیبي هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان لپاره ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبې شریفه دیوالونه جوړول دا دعا به یې ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې واوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدایه، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي، په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریفه د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه السلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یو ځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبې حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه السلام مړینه ده. ابراهیم علیه السلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات شو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل شو. پر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې شوې دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآنی آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې له ښوونکي مو دا واورېدل چې ابراهیم علیه السلام 115 کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان، اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړي. ځینې وایي چې په همدې جنګ کې مستنصر بالله ووژل سو. دوهم راجو حکیم بامر الله د 1461 څخه تر 501 هجري قمري کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړي. نوی حکمران د حاکم بامر الله لقب غوره کړي، یعنی پر خپل ځان یې د حاکم بامر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا سو. ده یې بندي او نظر بند کړي. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حاکم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو، یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي، د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو. د سلطنت 6 میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1440 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د پتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي زده کوونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو، او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسېد، او واک ته د ده په رسېدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول، او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمني له کوم برخلیک سره مخ شوه.
د شاه محمود لومړی ځل واکمني د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کاله پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیولتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په مخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسنې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید، خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په قاضي کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یو ځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ته راننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و، د هیواد د امنیت غوښتونکي و، شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بېلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشی کړ، د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اوړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړ. وزیر پتی خان ته د هواد په اداري چارو کې برخه ورکړه، خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ، خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې را ټول کړل. او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ، او په دې توګه شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا
تپات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری مطڑے چپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری